پی یو استودیو غرمنی خبری خبرونه
په افغانستان کې د غرمې 12 بجې سپید ازادي رادیو یو ساعت خبرونه پیل سوه. السلام علیکم. د خبرونې په راپورونو کې اورئ چې ځینو انتخاباتي ډلو د امریکا د سفیر پر وروستیو څرګندونو عکس العمل ښوولی دی. نن پنځمه ده د مرغومیه جدید 12 د جنوري 2 په پیل کې له ملالۍ بشیر نه د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه اورئ.
لمړی د ځینو خبرونو سرټکی. د سولې ولسی حرکت غړو پرون د ایران څخه وغوښتل چې د افغانستان په چارو کې د لاسوهنه بند کړي. د سالنګونو د ساتنې او مراقبت د ادارې مسؤلین وایي چې په سالنګ کې واوره اوریږي، خو لاره د مسافر وړونکو او بار وړونکو موټر پر مخ نه ده تړل سوی. او د هندوستان په پلازمینه کې د یوې فابریکې د نړېدو له کبله څو تنه تر خاورو لاندې سوي دي. بشپړ خبرونه. د فراه چارواکي وایي چې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو او د افغان جکپور امنیتي چارواکو په ګډون یو پلاوی فراه ته په سفر کې پرون په غونډه کې د دې ولایت پر امنیتي وضعیت خبرې کړې دي. د فراه مرستیال والی مسعود بختور د دې غونډې په اړه ازادي راډیو ته داسې وویل:
مشخصا دوی د فراه پر امنیتي وضعیت باندې، د فراه د کمربند، د شاه پر کمربند باندې همداسې نوي عملیات چې د شهید بختور کونو باندې پیل شوي دي، پر دې باندې مفصله بحث وسو تر څو څنګه وسوي چې فراهانو ته یو امنیت راولو او دوی وسوي د نور افغانان په څیر باندې په یو آرام فضا کې ژوند وکړي.
فرات په ورغلی پلاوی کې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو عمومي قومندان جنرال سکاټ میلر، د کورنۍ چارو وزیر مسعود اندرابی، د دفاع وزارت مرستیال محمد یاسین ضیا او د ملي امنیت عمومي رئیس ضیا سراج شامل وو. د شاغلی بختور په وینا جنرال سکاټ میلر په دې غونډه کې ټینګار وکړ چې پر وسلوالو طالبانو به هوایی بریدونو ته دوام ورکړي. له فرات د ازادي راډیو د خبريال د راپور لمخې د دې ولایت په ډیرو ولسوالیو کې وسلوال طالبان فعال دي. د سالنګونو د ساتنې او مراقبت د ادارې مسؤلین وایي که څه هم په جنوبي سالنګ کې د واورې اورېدل دوام لري، خو لاره د مسافرونکو او باروړونکو موټر پر مخ نه ده تړل سوی. د دې ادارې اجرایي مدیر سمیع الله نن ازادي راډیو ته وویل چې څلور عملیاتي ډلې په جنوبي او شمالي سالنګونو کې سخت د واورو په توژلو لګیا دي. هغه وویل چې که د واورې د اورېدو شدت کم سي، شایي څو ساعته وروسته تریلرونه هم په دې لاره د تیرېدو اجازه ولري. د سولې ولسی حرکت غړو پرون په نیمروز کې لاریون وکړ او له ایران څخه یې وغوښتل چې د افغانستان په چارو کې لاسوهنه بند کړي. د غونډې ګډونوالو چې د ایران پولې ته نږدې ټول سوي وو، ایران تورن کړ چې د افغانستان په روانه سخته جګړه کې ونډه لري. د سولې د ولسی حرکت ویاند بسم الله وطن دوست په نیمروز کې د لاریون په اړه ازادي راډیو ته داسې وویل:
د سولې ولسی حرکت غړي او د نیمروز اوسیدونکي د ایران پر حکومت ژغ کوي چې نور په افغان چارو کې مداخله مکوي. همدارس د لاریون پر مهال د سولې ولسی حرکت غړو او د نیمروز اوسیدونکو پر ولس ژغ وکړ چې نور باید چپتیا ماته کړی سي او ترڅنګ د جګړې پر شکل اړخونه من یو ځل بیا د وینو نه تویولو او قربان ژغ وسو.
د امریکا متحده ایالاتونو څو وارې ایران تورن کړی چې د نورو ترهګرو ډلو ترڅنګ طالبان تمویلوي او روزي. تر دې مخکې د افغانستان په لویدیځ کې ځینې حکومتي چارواکو ایران د افغانستان په چارو کې په لاسوهنه تورن کړی، خو د هیواد د ادعاوې بې اساسه بلل دي. د افغانستان د پوهنې وزارت په پام کې لري په پکتیکا ولایت کې د میاخان په نوم یو ښوونځی جوړ کړي. میاخان د پکتیکا په یوه لرې پرته سیمه کې اوسي او خپلې څلور لوڼې هره ورځ شاوخوا 12 کیلومتره لرې یو ښوونځي ته بیایي. د دې کار له امله نوموړی په تیرو ورځو کې د حکومتي چارواکو او د ټولنیزو شبکو کارکوونکو ډیر ستایل دي. د پوهنې وزارت په فیسبوک پاڼه کې له میاخیل سره د پوهنې د وزیر میرویس بلخی د پرون چهارشنبه د لیدنې خبر او جزئیات خپاره سوي دي. د بیان لمخې شاغلی بلخی میاخیل میاخان د پوهنې اتل بللی او ژمنه یې ورسره کړې ده چې د پنوم به یو ښوونځی یوې نږدې سیمې کې جوړ کړي چې نجونې خپلو کورونو ته نږدې تعلیم وکړي. میخه انت پرون د پوهنی وزارت یو جایزه او ستاینلیک هم ورکړل. تاسیز مرجغله ازادي رادیو او ریا اوس هم یو څو بهرنی خبرونه. د هند په پلازمینه نوې ډیلی کې د یوې فابریکې د نړیدول عمل څو تنه تر خاورو لاندې سوي دي. دا پیښه د نوې ډیلی په لویدیځ د پیراګاری په سیمه کې سوي ده. د هندي رسنیو د راپور له مخې دا فابریکا تر یوې چاودنې وروسته ونړېده. په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړل سوي. د هند په فابریکو کې دا ډول پیښې تر ډیره د خوندیتوب د ناوړه شرایطو او اور لګیدو له امله رامنځته کیږي. د ایران دولتي تلویزیون د یو هیواد د دې هیواد په شمال ختیځ کې د یوې زلزلې چې قدرت یې درشتر په اندازه 15.8 ثبت سوی دی خبر ورکړی دی. د خبر له مخې د دغې زلزلې مرکز د سنګان ښار تر مځکې 8 کیلومتره لاندې و. تر اوسه د زیانونو راپورونه نه دي ورکړل سوي. سنګان چې د افغانستان پولې ته نږدې پروت دی د وګړو شمیر یې شاوخوا 10,000 تنه دی. د خبرونو پای
تاسی ازادی رادیو تاواجی است. تو راپورونی که رازی چی زینو انتخاباتی دلو د امریکا د سپیر جنبست پر اروستایو سرگندوونو اکسالعمل وشد.
د امریکا د متحده ایالاتو د حکومت یا د بهرنیو چارو د وزارت په هیڅ ډول د رسمي موقف نمایندګي دا نه کوي.
جان باس په یو ورستی مرکه کې ویلي چې په ټاکنو کې د خلکو د ګډون اندازه کمه وه او هر څوک چې وخت رسیږي نور سیاسي ډلې دې هم په قدرت کې شریک کړي. په هلمند کې یو سوداګر په خپل شخصي لګښت په لسکونو ماشومانو ته د وړیا زده کړو زمینه برابر کړي.
د دې ښوونځي تقریبا 90% زده کوونکي یتیم، غریب او بې وزله ماشومان دي. هغوی لپاره ترانسپورټیشن هم شته.
په بهرنی موضوعاتو کې روچې یونیسف وایي په تېره یوه لسیزه کې په جنګ ځپلو سیمو کې د ماشومانو له حقونو په پراخه پیمانه سرغړونې سوي دي. د خپرونې په دویمه نیمایي کې اونیز پروګرام خپریږي.
مخکخي خزي
د خپرونې تر یوې بجې دوام کوي. تاسی ازادی رادیو تا غواجی از پاپنستان که ده غربی 12 بجه او 8 دقیقی کیدون کیدی. زنو انتخاباتی تیمونو ده امریکا دلری کیدون کی سفیر جنبست پر ورستای و سرگندوونو عکس‌العمل وشد او دای ده حق شخصی نظر بلاله ده. جنبست پی ورستی مرکه که ویلی پاتاکونه که ده خلکو ده گدون اندازه کم و او هر چوک چه پاپنستان که وقت رسیجی نور سیاسی دلی ده هم پا قدرت که شریک کری. اکراملا اکرام ده عکس‌العملونه پی راپور کی راخیستی.
ډیر زیاته مننه مصالح صاحب. په داسې حال کې چې په کابل کې د امریکا سفیر جان باس په افغانستان کې د ټول شموله حکومت غوښتنه کړې یو شمیر ټاکنیز ټیمونه دا د جان باس شخصي نظر بولي او وایي چې د ملي یووالي د حکومت تجربې ته په کتو هیڅ بله هیڅ ټاکنیز ډله حاضر نه ده چې په راتلونکي کې څو سره حکومت رامنځته کړي. خو دوی وایي چې د بریالیتوب په صورت کې به ټولو هغو اړخونو ته په حکومت کې ونډه ورکړل شي چې اړتیا ورته لیدل کېږي. د محمد اشرف غنی په مشرۍ د دولت جوړونکي ټاکنیز ټیم ویان رضوان مراد ازادي راډیو ته وویل
د یو ډیپلوماټ په توګه د شخصي نظر څرګندوي چې تبن باید مداخله ونکړي او نه د افغانستان د سیاسي طرفدار پړه داسې نظر څرګند کړي. د امریکا د متحده ایالاتو د حکومت یا د بهرنیو چارو وزارت په هیڅ ډول د رسمي موقف نمایندګي دا نه کوي. او دوهمه خبره دا ده چې د افغانستان د قوانینو او اساسي قانون له مخې په انتخاباتو کې د ګډون لپاره کم شمېر نه ده او کم تعداد نه ده مشخص شوی.
سالی صاحب د امریکا سفیر جانباز 13 ورځ په کابل کې د تلو نیوز په نوم د یو خصوصي ټلویزیون سره په ځانګړې مرکه کې ویلي دي چې 13 ولسمشریزو ټاکنو کې د خلکو د ګډون کچه ټیټه وه او که د ټاکنو په پایل کې هر څوک واک ته رسیږي نو ښه ده چې نورې سیاسي ډلې هم په واک کې شریکې کړي. نوموړي ویلي چې په 1,000,000 رایو ټاکل شوی ولسمشر ښایي ډېر سیاسي اعتبار ونه لري. ښاغلي بس ویل 13 ولسمشریزو ټاکنو کې د خلکو د ګډون کچه ټیټه وه او د هغه 9 میلیونه کسانو لډل چې درې ورکولو جوګه دي یوازې 1 میلیون خای راتونکو ولسمشر ترای ورکړي وي. دا په داسې حال کې چې د افغانستان د ټاکنو د خپلواک کمیسیون په وینا د ولسمشري په 13 ټاکنو کې څباندی 1.8 میلیون افغانانو برخه اخیستې وه. د دغه کمیسیون د ټاکنو د لومړنیو پایلو اعلان پر مهال محمد اشرف غنی تر ټولو نوماندانو مخکخ اعلان کړ چې د استعمال شوي رایو 50.4 شپېته فیصد رای خپل کړی دي. په همدې حال کې د ثبات او همپالنې ټاکنې ځړلې وایان فریدون خوزون که څه هم مني چې په ټاکنو کې د خلکو برخه اخیستنه د پام وړ نه وه، خو دی وایي چې هیڅ ډلې ته د ملي یووالي حکومت په شان حکومت د منلو وړ نه دی.
دا هغه تجربه چې د ملي یووالي د حکومت او تاسو ولې چې هغه متاسفانه ډېره کارنده نه وه، په همدې خاطر باندې چمتو نه دي هیڅوک چې بیا په افغانستان کې د سیمې حکومت چې هغه هر نوم چې ولري مګر دوه درې سره ولري هغه چې حکومت نه موږ ته قابل د قبول دی او نه زه فکر کوم د افغانستان خلکو ته قابل د قبول دی. هر حکومت چې راځي هغه باید د ملي ډیموکراتیک پروسې په نتیجه کې رامنځته شي او ټول افغانان ته قابل د قبول وي.
خو په ټوله کې دواړه ټیمونه د اړتیا پر مهال باندې نورو اړخونو ته په حکومت کې وانډه اړینه بوله وای چې د افغانستان اوسنی سیاسي وضعیت ته په کتلو سره اړینه ده چې د اړتیا پر مهال باندې هغه کډرونو ته او هغه اړخونو ته چې هغه په بیلابیلو برخو کې ورته اړتیا لیدل کېږي هغه ته په حکومت کې وانډه ورکړ شي. په ورته وخت کې د مخکینی ولسمشر حامد کرزی د دفتر رئیس سعودي اطلاعات او فرهنګ پوخانه وزیر عبدالکریم خرم ادا کوي چې د جنباز سرګندونی د امریکا د حکومت رسمي نظر دی او د پوینا متحده ایالات هڅه کوي چې په دې هیواد کې یو کمزور حکومت جوړ کړي. خغلی خرم نن ازادي رادیو ته ویل
دا د امریکا د متحده ایالاتو د حکومت نظر دی او زه چې وضعیت ګورم او ما په خو هم دا ویلی په هغه ترتیب چې د امریکا متحده ایالات د سولې پروسه په مخ بیایي او په هغه ترتیب چې انتخابات فعلا کومې خوا ته بول کیږي او دغه ټول د دغه ښکارندویي کوي چې د امریکا په اجنډا کې آینده افغانستان یو پاشلی ټوټه ټوټه ضعیف حکومت والا یو افغانستان باید وي چې په هر برخه کې مختلف خلک حاکم وي.
سالی صاحب، یو شمیر شنون کی باور لري چې د امریکا سفیر چې اوس مهال کریم ده هم په افغانستان کې پای ته رسیدون کې ده، د خپل ماموریت پر مهال هم له ولسمشر محمد اشرف غنی سره ډېرې ښې اړیکې نه درلودې. وخت نا وخت د افغان حکومت په حکومتوالۍ د غلطه د فساد په موجودیت او حکومتي کړنو باندې نیوکې کولې، خو له طلوع نیوز سره د تیر شپې په مرکه کې خغلی بس وویل چې له افغان ولسمشر محمد اشرف غنی سره اړیکې له درناوي ډکې نږدې او مسلکي وي. نوموړي ومنله چې په ځینو برخو کې له ولسمشر غنی سره د نظر اختلاف درلود، خو زیاته یې کړه چې افغان ولسمشر تل د مقابل لوري خبرو ته هم غوږ نیولې ده. خاغلی بس، د ولسمشریزو ټاکنو د لومړنیو پایلو اعلان وروسته هم پر خپل ټویټر باندې لیکلی و چې دا باید ټول افغانانو ته جوته وي چې دا لومړنی پایلې دي او د وروستیو پایلو اعلان ته نور زیات ګامونه پاتې دي څو افغانان ډاډ ترلاسه کړي. هغه ویلي و چې د وروستیو پایلو اعلان مخکې باید شکایتونه وڅېړل شي او دوی به د دې بهیر ملاتړ کوي. افغان حکومت چې هم دا سورج وړاندې خغلی باس ته د هغه د کاري ماموریت د ختمېدو په پلمه د وزیر محمد اکبر خان میډال هم ورکړ، تر دې دمه د نوموړي د نویو څرګندونو په اړه باندې څه نه دي ویلي. که څه هم موږ هڅه وکړه چې په دې اړه د افغان حکومت نظر ولرو، خو دوی وایي چې له غرمې وروسته به دوی په دې اړه خپل رسمي نظر څرګند کړي. بلې سالی صاحب،
ډېره مننه. د اکرام الله اکرام په راپور کې مو واورېدل چې ځینو انتخاباتي ډلو د امریکا د لرې کېدونکي سفیر جانباس پر وروستیو څرګندونو چې د افغانستان د ولسمشري انتخاباتو په تړاو یې کړي عکس العمل ښوولی دی. بلخوا د ټاکنیزو شکایتونو کمیسور وایي که څه هم پر خپل وخت به ټول ثبت شوي شکایتونه ونهسي څېړلی، خو انتخاباتي عدالت به تامینېږي. د دغه کمیسیون ویاندې زرمینې کاکړ حقجو ازادي راډیو ته ویل چې دا مهال پر انتخاباتو د خلکو باور زیانمن شوی او دغه پروسه د کاندیدانو لخوا منځوي شوي، خو بیا به هم عدالت تامین سي. له اغلی حقجو سره فیروزي عزیزي مرکه کړې او په سر کې ورڅخه پوښتنه کړې چې د شکایتونو څېړنه به څومره وخت ونیسي.
تروسه پورې بررسی برخه ده، د بررسی نه وروسته به فیصله ابلاغ کیږي. دغه نه وروسته د سینفي قضایا او برخه ده، درې ورځې سینفي برخه نیسي. دغه نه وروسته 15 ورځې نور مرکزی دفتر وخت لري چې سینفي قضایا بررسی کړي.
یعنی په ټوله کې یو میاشت دا پروسه نیسي تر څو تاسو پایلې د شکایتونو معلومه کړئ.
د قانون په اساس 9 ورځې وخت لرو موږ چې شکایتو ته رسیدنه وکړو. خو له دې امله چې متاسفانه چې اکثریت وخت لومړی خو د شکایتو د کچا ډیره زیاته وه، او دغه نه وروسته 15% شکایت په مرکزی ولایت په مرکزی دفتر کې ثبت شوی وه، او قرار په دې و چې دا شکایت په ولایتي دفتر کې ثبت شوی وه. له همدې کبله ډیری وخت موږ د اسکن کولو برخه ونیول چې دا شکایت موږ ولایتو ته اسکن کول. له هغه نه وروسته که دا نیټه وغځیږي او ډیره زیاته شي، کیدای شي له 1 میاشتې نه هم ډیره شي.
د ناظر بنسټونو دا د تاسو د هغوی غوښتنه له تاسو دا چې د ټاکنو کمیسیون پیسې باندې تاسو دا موده ونه غځوئ، هر اقل افغانستان خلکو ته زر تر زره نهایي پایلې اعلان شي، په دې اړه تاسو ډاډ ورکړی ده؟
لکه څنګه چې تاسو پوهیږئ انتخاباتي تقویم مخکې له مخکې نه د انتخاباتو کمیسیون نقص کړی وه. زموږ به هلې ځلې دا وي ځکه چې پروسه یو ملي پروسه ده، او همچنان موږ ته شفافیت اړین ده. گرچه تقویم هم ممتدین و خو که ده تقویم او ده شفافیت او عدالت ممنس که یو انتخاب کرو، ممتد انتخاباتی عدالت مهمتر دی او ارین دی، زگه چه تاسو گوری چه پروسه پا انزوا کتللی ده، او اکثریت انتخاباتی ستادونه ده پروسه تحریم کرده ده. زمون به نهایتا حلیزل داوی چه ده شکایت ده بررسی نورسته ده قوانین و او طرز العملون و پاساس با عمل وکلو او انتخاباتی عدالت تامین کرو، او ده مشکل چې پروسه لري
دالری کړو. د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون ویاند زرمینه کاکړ حق جوه.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو ووري.
افغانستان کې د غرمې 12 بجې او 12 دقیقې کېدونکې د نن ورځې اقتصادي خبرونه له خان محمد سین ناوري.
نړیوالې ټولنې د افغانستان د قانونو او پیټرولیم له وزارت سره 10 میلیونه یورو مرسته وکړه. د دغه وزارت ویان عبدالقدیر مطفی ازادي راډیو ته وویل دغه مرسته به د قانونو او پیټرولیم د وزارت په تخنیکي او د ظرفیت جوړولو پر چارو ولګیږي.
وزارت معدن پترولیم توانست امو تعهدات که در بخش استانداردهای ای آی تی آی، در بخش مقرره و بخش معدنکاری حرفه‌ای بود، ما تعهدات خود داشتیم نسبتا تکمیل گردیده، و در بدلش اتحادی اروپا به طور سنتی و افغانستان در حدود 10 میلیون یورو کمک میکنند.
دغه مرستو ترڅنګ یاد وزارت په پام کې لري چې نن د قانونو د کیندلو مقرره معرفي او سربیره پر دې د قانونو د پروسس اجازه نامه یو افغاني خصوصي شرکت ته ورکړي. د افغانستان د کرنې او مالدارۍ وزارت وایي په روان کال کې د هیواد د پنبې حاصلات په ټوله کې 3500 متریک ټنه ته رسیدلي دي. دغه وزارت ویان اکبر رستمی ازادي راډیو ته وویل تیر کال د هیواد د پنبې حاصلات 5000 متریک ټنه وو، سکل پکې 1% زیاتوالی راغلی دی. افغانستان د پنبې ډیره برخه پاکستان ته صادریږي، خو دغه صادرات ډیر ځله له ستونزو سره مخ کیږي. خو د یوې سرچینې له مخې اوس پاکستان د دغه محصول تعرفه 0 ته راټیټه کړې، او په دې برخه کې د افغانستان صادرات آزاد کړي دي. او نن د کابل په مارکیټونو کې بهرني اسعار له افغانۍ سره داسې تبادله کیږي، یو امریکایي ډالر 1.5 افغانۍ او 40 پوله، یو یورو 6 افغانۍ، یو انګلیسي پاوند 10 افغانۍ او 1 پوله، یو سعودي ریال 40 افغانۍ 15 پوله، زر ایرانی تومنه 15 افغانۍ 15 پوله، زر هندۍ روپۍ 1.3 افغانۍ او زر پاکستانی روپۍ 400.9 افغانۍ.
تاسو ازادي رادیو ته غوږ یاست. د ماشومان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی صندوق یا یونیسف وایي چې په تېره یوه لسیزه کې په جنګ ځپلو سیمو کې د ماشومانو له حقونو په پراخه پیمانه سرغړونې سوې دي. د سازمان په خبره په تېرو 10 کلونو کې هر ورځ 15-40 واري د ماشومانو حقونه تر پښو لاندې سوې دي. د اسوشیټډ پریس خبري اجنس د راپور جزئیات د ازادي راډیو د مشال څنګه د خبریال عبدالحی کاکړ په راپور کې.
ایسوسییټډ پریس د ماشومان لپاره د ملګرو ملتونو ادارې یونیسف په حواله وایي چې په تیرو لسو کلونو کې په جګړه ځپلو سیمو کې د ماشومانو پر ضد 100,000 جدي سرغړونې سوي دي، یعنی هر ورځ 45 سرغړونې سوي. سازمان زیاتوي په جګړه ځپلو سیمو کې د ماینونو، اوان ګولو، چاودیدونکو توکو، راکټي بریدونو او د توپو لډزو ماشومانو ته مرګ ژوبله وشته ده. یونیسف وایي په 2013 کال کې د ماشومانو له حکومتو 24,000 ځله سرغړونې سوي، چې په دې کې د سکولونو، هسپتالونو په نښه کول، ماشومان د عسکرو په توګه ګمارل، د هغو وژل، تښتول او له بشري مرستو بې برخې کول شامل دي. د سازمان په خبره په 2013 کال کې تر 12,000 زیات ماشومان په جګړه کې وژل سوي یا بیا فلج سوی دی. یونیسف وایي د ماشومانو پر ضد د تشدد د لړۍ په 2019 کال کې هم دوام وکړ، چې د دې کال په لومړیو شپږو میاشتو کې د ماشومانو پر ضد د 100,000 پیښو تصدیق سوی، خو د سازمان په خبره شایي اصل شمیر تر دې هم زیات وي. د ملګرو ملتونو د ماشومانو ادارې د جګړې پر ټولو غاړو غږ کړی چې د ماشومانو په اړه دي د نړیوال قانون درناوی وکړي او ماشومان ولسي وګړي، ښوونځي او روغتونونه دي نه پنه شکوي.
آزادی رادیو تغوا گونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
په هلمند کې یو سوداګر په شخصي لګښت به سرپرست ماشومانو ته د وړیا زده کړو زمينه برابر کړې ده. په لشکرګاه کې د دغه شونځي زده کوونکي د ورځې نه بلې ته ډیریږي. که څه هم په دولتي شونځیو کې زده کړې وړیا دي، خو د عمرې په نوم د عصري زده کړو د شونځي څخه د ښه کیفیت په خاطر د زده کوونکو د کورنۍ غړي خوشاله دي. الیاس دی دغه شونځي ته ورغلی.
د ورځې 10 بجې دي، ماشومان هم د تفریح په دې څو دقیقو وخت کې لوبې کوي. په یوه بیخي تک شنه ماحول کې د نجونو د جامو پرته د هلکانو جامې شنې، چوکۍ په ښوونځي کې هوار فرش او پر دیوالونو لګول سوي پردې هم شین رنګ لري. که زما وای ضرور به مې پرې د شنه ښوونځي نوم ایښی وای، خو د عمرې د عصري زده کړو په دغه ښوونځي کې د هغه ماشومانو دپاره چې پلار یا د کورنۍ نور غړي په جګړو او بېلابېلو پیښو کې د لاسه ورکړي وي، د تفریح پر مهال دا تر ټولو کمیافته د ساتیري شیبه ده. د حاجی محمد عیسا عمرې لخوا په جوړ سوي دغه ښوونځي کې د زده کوونکو شمیر 0 تنو ته رسیږي. زده کوونکي اکثر هلکان دي، خو اوس یې یو بل ښوونځی یوازې نجونو ته چې د دوی په خبره ټولې چارې به یې د ښځو لخوا اداره کېږي هم پیل کړی دی. د دې ځای زده کوونکي چې ډېر واړه دي پستې خبرې کوي، په دې پوهیږي چې ښوونځی ښه ځای دی او د دوی ټولو غوښتنو ته رسیدګي کېږي.
محمد وارث دوی الف د درس لپاره چې ښه زده کو، داسې لپه کوڅو کې باید ونه ګرځو. ښه ادب مکتب ته په دې راځو چې ښه ادب زده کو.
چې یو ښه زده کو، یعنی چې په غټوال کې د انجینر سو، ډاکټر، پولیس سټیشن سو، په موټر کې ځم راځم، بره د اودس سره کو، په کور کې لمونځ کوم، دا خو بره بجې ګورم، کوو بجې حرکت را کوم، خپل دکان خلاصوم، کوو اتنی مسوله، خپل مکتب ته راځم درس وایم.
اسمع دوه میلې خمازم هلته پرسیمو کې دغه سم دي، درسونه سم دي او ځان ډېر ضایع کوي. معلمان هم ډېر څه دي او ډېر څه سبق راته وایي.
ته غواړې چې په آینده کې څه شې؟
ډاکټره.
په هلمند کې تر دوه لکه ډېر ماشومان په مرکز او ولسوالیو کې ښوونځیو ته ځي. تر لشکرګاه، ګریشک او مرکزي دوو ولسوالیو پرته په نورو ټولو سیمو کې د ښوونکو په شمول د زده کوونکو حاضري او د درس کیفیت نسي تضمین کېدلی، خو د عمرې د عصري زده کړو په دغه ښوونځي کې د شاملو زده کوونکو کورنۍ خوشحاله دي. دوی وایي د دولتي ښوونځیو په نسبت دلته د ماشومانو په زکاوت کې د پام وړ تغیر راغلی دی.
نن سیف الله دی، موږ ډېر خوشحاله یو. د دې مکتب څخه ډېر ښه درسونه ورته وایي. مخکې ما یو ځای یو بل ځای دغه هلک ما ته معلومېدل چې کور ته به رالی یا به کان ته رالی، خپل درسونه بیا نه کتل، نه بیا ویله، نه بیا خارق شله. نو اوس چې په دا مکتب کې دل چې راشي ما سر خلاصېږي. یو خوا خپل کتابونه د شپې راواخلي ګوري، یا بل په دوکان کې ګوري، یا بل کابل دا پښتنې یو شی ځنې وکړم دی ډېر پرمخ تللی اما خط و په دغو کې بیا دوره کې د امتحانونه کې راښکاره کړي په هغه کې هم بس ښه نمرې در کړي ښه مخ ته تللی.
که څه هم د ښوونځي انګړ چې دمګړی په یوه پراخ اپارتمان کې دی ګرم دی خو د ادارې خونه لوی لوی کلکلان لري. یوه وړه بخاری چې د څلورو څخه یوه ستنه کار هم نه کوي په دې خونه کې د هلمند وچ یخ نسي ماتولی. د یوه ګیلاس شین چای تر څښلو وروسته مې د ښوونځي د مدیر څخه د کتابونو او کرتاسي پوښتنه وکړه. د ازادي راډیو ته ویل حتی کلم او کتابچه هم زده کوونکو ته وړیا ورکوي.
په عمري د عصري علومو په خصوصي ښوونځي کې چې پیلم تر نهمه ټولګي پورې یعنې متوسطه دی جواز لري موږ یتیم شاګردان یتیم زده کوونکي او هغه کسان چې بندیان وي او بې سرپرست وي هغه زده کوونکو ته او هغه زده کوونکي چې پلرونه یې معتاده دي او یا معیوبه دي د خپلو اولادونو د تعلیم وس نه لري هغوی ته زده کړه ورکوو. د دې ښوونځي تقریبا 90% زده کوونکي یتیم غریب او بې وزله ماشومان دي. د دې سره سربیره په دې ښوونځي کې دغه یتیمان چې وړیا زده کړې ورته ورکوو لکه یتیم غریب او بې وزله هغوی لپاره ترانسپورټیشن هم شته چې دا ماشومان د کورونو څخه تر ښوونځیو پورې او د رخصتۍ څخه وروسته د کورونو پورې موږ رسوو.
د هلمند د پوهنې ریاست چې وخت نا وخت د خصوصي ښوونځیو څخه نظارت کوي وایي د اکثرو کیفیت یې ښه دی او د زده کوونکو کورنۍ راضي دي. په دې ولایت کې چې د پوهنې د ریاست په وینا تر شپږ لکه ډېر ماشومان د نامنۍ او بېلابېلو ستونزو په خاطر ښوونځیو ته نسي تللی د عمري په څېر ښوونځي کولی سي د معارف د ریاست سره په ګډه په دغه شمېر ماشومانو کې چې ښوونځیو ته نسي تللی د پام وړ کموالی راولي. مدلیاستی د ازادي راډیو هلمند.
ومردل چې په هلمند کې یو سوداګر په خپل شخصي لګښت په لسګونو بې سرپرسته کوچنیانو ته د زده کړو زمینه برابره کړې ده. د ګردیز کابل پر لویه لار د لویو بارونکو موټرو چلوونکي وایي چې د سړکونو د کنټرول په هدف د نصب سویو تلو مسؤلین ترې د ډیر وزن په بدل کې پیسې اخلي او د انتقال اجازه ورکوي. په پکتیا کې د ازادي راډیو خبریال احسان آریان په دې اړه راپور جوړ کړی.
زه له داسې یو موټر چلوونکي سره په موټر کې ناستم چې له قانوني وزن یې یو نیم ټن زیات سیمنټ بار کړي. اوس په وګورو چې د ګردیز ښار د لوړ پوړیزو ودانیو په وروستۍ برخه کې د ترازوګانو یا تلې مسؤلین دغه موټر چلوونکی له وزن چې کولو وروسته جریمه کوي او که د ګردیز او کابل په لویه لاره د تګ اجازه ورکوي. خو پرته له دې چې په سیمنټو بار دغه موټر په ترازو کې وتلل شي د تک اجازه ورکړل شوه. د احسان الله په نوم دغه موټر چلوونکی مني چې له قانوني وزن یې یو نیم ټن ډیر وزن بار کړی. د پکتیا ولایت دوه تنه اوسیدونکي حاجی مزار او عثمان چې د لویو موټرو چلوونکي دي له ازادي راډیو سره یې په خبرو کې وویل چې د ګاردیز د ترازو مسؤلینو ډیری وخت پرته له دې چې د جریمې سند ورکړي له دوی څخه د ډیر وزن په بدل کې پیسې اخیستي.
په پکتیا کې چې کله موږ ترازو ته ورورسېږي ترازو والا ته ویل کې شي هغه وایي چې لا 15,000 لا 4,000 لا 3,000 افغانۍ روکا بس چې ته وایي چې خو څه دا ریپې به نه درکوي لږ زر لا 1500 ریپې به درکې پرچما جوړوه بس رشپات په واسطه هغه په واسطه ریپې موږ نه اخلو موږ پرې
پیسې خالي په غوزدار ته چې موږ ټول په ګردیز کې درې ګنټې وې درې ول زر افغانۍ ما ورګړي.
د پکتیا مدني فلانو له دې مخکې په زلونو په آزاد ډول په لویو لارو د ډېر وزن لرونکو موټرو په تګ راتګ نیوکه کړې او ویلي دي چې د ترازوګانو مسؤلین دغه موټرو ته د پیسو په بدل کې د تګ اجازه ورکوي چې په وینا یې نه یوازې د پیسې شخصي جیبونو ته ځي بلکې د لویو لارو او سرکونو د خرابوالي لامل هم ګرځي. د پکتیا د سرکونو د ساتن رئیس محمد رحیم رحمتی بیا وایي د دولر تک وړاندې د غتله غیر فعاله وه او لا هم د عمله پرې د لوړ وزن لرونکو موټرو په آزاد ډول تګ راتک کولی شو خو په خبره اوس یې په خپلو هڅو د غتله بیرته فعاله کړې. نوموړی د ډیر وزن په بدل کې په غیر قانوني ډول د پیسو اخیستل ردوي.
ګردیز الحمدلله تاسو سره غدر کوم اطمینان درکوم چې ما د سنې دل دل چې خدای نه خواسته دی چانه کوم اخاذي کړي یا بل څه تمه ده چانه کړي یو هر کله چانه څه غوښتنه وشوه هغه وشوه فورا ما سره تماس ونیسي په هماغه ساعت دې د حل لاره پیدا کوم او دغې مخنیوی کوم.
خو د دې ستونزې د مخنیوي حل لاره څه ده؟ آریان پکتیار چې د سرکونو د ساتنې او پیوشمر نور اقتصادي او ترافیکي برخو کې څېړنې کړي او غنې طرحې لیکلې وایي چې په اداراتو کې د جدي اصلاحاتو رامنځته کول، په دندو د ژمنو کسانو ګمارل، د سرغړوونکو مجازات کول او د ټولو دولتي کارکوونکو د شتمنیو ثبت کول د حل هغه لارې دي چې دغه ستونزه هوارولی شي. احسان آریان، ازادي راډیو، پکتیا.
د ځینو اورېدونکو سمستون راغلي دي. محمد قاسم ځواک له هلمند لیک کې کوم نجونې چې خپلې زده کړې په نیمایي کې پرېږدي ناوړه دودونه دي او د کورنیو مخالفت دی او دغه ستونزه په هلمند کې یو څه کمه ده. بشیر حبیب زی له ازرې لیکلي چې له تېرې شپې راهیسې د لوګر په دې ولسوالۍ کې سخته واوره ورېږي او عبدالعزیز غالب د هلمند له مرجې لیکلي چې جنګ په سوله، سوله په جنګ نه راځي، سوله اسلامي باید د ده په خبره چې اوسي. دولس نیمې بجې سوې د مهمو خبرونو لنډیز له ملالۍ بشیر څخه اوري.
د فرا چارواکي وایي چې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو او د افغان جکپوړو امنیتي چارواکو په ګډون یو پلاوی فرا ته په سفر کې پرون په یوه غونډه کې د دې ولایت پر امنیتي وضعیت خبرې وکړې. فرا ته په ورغلي پلاوی کې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو عمومي قومندان جنرال سکاټ میلر، د کورنۍ چارو وزیر مسعود اندرابي، د دفاع وزارت مرستیال محمد یاسین ضیا او د ملي امنیت عمومي رئیس ضیا سراج شامل وو. د سالنګونو د ساتنې او مراقبت ادارې مسؤلین وایي که څه هم په جنوبي سالنګ کې د واورې اورېدل دوام لري، خو لاره د مسافر وړونکو او بار وړونکو موټرو پر مخ نه ده تړل سوې. د سولې ولسي حرکت غړو پرون په نیمروز کې لاریون وکړ او له ایران څخه یې وغوښتل چې د افغانستان په چارو کې دې لاس نه وهي. د افغانستان د پوهنې وزارت په پام کې لري په پکتیکا ولایت کې د میاخان په نوم یو ښوونځی جوړ کړي. میاخان د پکتیکا په یوه لیرې پرته سیمه کې اوسي او خپلې لوڼې هره ورځ شاوخوا 12 کیلومتره لیرې یو ښوونځي ته رسوي. د هند په پلازمینه نوې ډیلی کې د یوې فابریکې د نړېدو له امله څو کسان تر خاورو لاندې بند پاتې دي او د ایران دولتي تلویزیون د دې هیواد په شمال ختیځ کې د یوې زلزلې چې قدرت یې درشتر په اندازه 5.8 ثبت سوی دی خبر ورکړی دی.
دا مهمو خبرونو لنډیز مول آزادی رادیو واورید دی او نور خبرونو تفصیل د آزادی رادیو پر وی پاڼه لوستلی سي چې ادرس یې azadiradio.com یا هم azadiradio.org. زموږ د اوسنۍ خبرونې د راپورونو برخه پای ته ورسیده. په پاتې شیبو کې د مخکښو شوزو پروګرام خبريږي.
مخکخي خزي
د ازادي رادیو در نوریدون کاو د مخکه خزید خبرونه مینوالو په سلامونو مو هر کله کوم. هیله مندم چې خوشاله ونی مو تیر کړی وي. بیا هم خوشاله يم چې یو ځل بیا د مخکه خزید خبرونه واره ورسید. حوزه مریم توخی ستاسو په درنه چوپړ کې حاضر شیم. دوستانو، البته د تل په سیر په خبرونه کې مخکه بریالی او ځوانه ملمنه البته لرو په خبرونه کې چې درنه خور مروه مینی د کورنۍ چارو وزارت ویان مرستیال سره ده. اې دوی په کارونو بغږیګو د چ سمره ستونزې ګاللې دي، سمره مبارزه کړی، اوس څه کارونه کوي او همدارنګه د خزو لپاره څه کړي، په دې موضوعاتو بغږیږو. خو په پیل کې به هغه لمینی ته خرغلاس یم. په خیر اغلی، وخت
ډیر زیاته مننه مریم جانې. سلام تاسو ته، همکاران ته، اوس موږ ټول اوریدونکو ته ملن کومه لبلنې څخه مو هیله لرم راز مو تر دې د ما په خیر سره تیر
کور ودان. اغلی لمینی چې ته مو ذکر کړی دی تر کومه کچه پوری؟
ډیره مننه مروه مینی. درویش کال مخ کې میدان وردګ ولایت کې وزیږیدله. عمل ته خپل لمړنۍ درسونه او دا مې پیل کړل. ورو ورو راغلو کابل ته، ځکه امنیتي وضعیت دغه ولایت داسې نه و چې موږ دې هلته وسکولی په ارامه فضا کې د ژوند وکړو او خپلو درسونو ته د ادامه ورکړو. کابل کې مې مکتب خلاص کړی، بین المللي مکتب کې، او وروسته له هغه نه اوس د قضا او څارنوالۍ لیسانس لرم او هڅه کوم چې ډېر زر به ماستری ته هم شروع کوم، تر څو هغه د افغانستان خلک کومه غوښتنه چې له موږ څخه لري او میرمنې هغه زیار باسي هغه یو نتیجه ولري او ډیر زر به ماستری هم شروع کیږي.
هغه لهمینی یعنی تاسو زده کړې پایل کړې، تاسو ولې په میدان وردګ کې مستقیم پایل کړې، کوم ستونزې سره مخامخ شوي یالته په ټولنه کې خلکو اوس مهال څنګه؟
میدان وردګ اوس له هغه ولایتونو ده چې امنیتي لحاظ نه ستونزې پکې ډېرې دي. هلته اوس هغه وختونو کې خو ښه و، د نجونو لپاره، زموږ د ورونو لپاره ښوونځي و، حداقل استادانو کولی شوی په ارامه اعصابو باندې خلکو ته درس ورکړي. اما ورسته تر بلې هلته سنتي ستونزې هم ډېریږي او هغه ډار چې د خلکو په ژوند کې ده، ځکه هغه سیمې اکثرا د افغانستان د مخالفینو په لاس کې دي او هلته د مکتب یا د ښوونځي یا د درس ویلو یا د مدرسو امکانات د نجونو لپاره ډېر کم سوي دي. د افغانستان حکومت په پلانونو کې یو همدا ده، ځکه میدان وردګ له ولایتونو دي چې ډېر نږدې دي مرکز ته، پلازمېنې ته ډېر نږدې دي او لویو ستونزو سره مخامخ یو. هلته نو ځکه په هغه وخت کې بیا هم ښه و، موږ هغه لومړني درسونو لپاره موږ ته فضا برابره وه او دا امکانات شتون درلوده. اما لویه ستونزه اوس دا ده چې زه ډېره زیاته خوشین یم خپل ولایت ته، خپل غذای ته چې زه هلته زیږېدلې یم، چې نجونې نسي کولی اوس په هغه امکانات، هغه لومړني امکانات چې حداقل موږ درلودل، متاسفانه اوس یې نه لري. اما د دې ولایت خلکو ته او نجونو ته د افغانستان حکومت او د کورنیو چارو وزارت په نمایندګۍ سره باید ووایم چې ډېر زر به لکه هغه نه یا لس ولسوالۍ نورې چې په بېلابېلو ولایتونو کې پاکې سولې له مخالفینو څخه میدان وردګ به هم له همغه ولایتونو وي او بېرته به د میدان وردګ خلک او په ځانګړې توګه نجونې به راوګرځي هغه انساني ژوند ته او خپلو هیلو ته چې دوی یې لري په دې ولایت.
څنګه یعنې د چا حمایت درسره ډېر و چې دې کچې ته ورسېدې؟
مننه کوم تاسو نه. ما مې خپل کار له رسنیو څخه پیل کړ. ډېره موده مې په رسنیو کې کار کول، هغه وخت آشنا سولم او په یو داسې یو کورنۍ کې زه زیږېدلې یم چې ټول په رسنیو کې کار کوي. یعنې له کوچنیوالي نه ما ته د رسنۍ په اړه آشنایي له خلکو سره، دا چې خلکو سره ته په اړیکه کې اوسې، څومره دا ژوند د خوند وړ ده، ځکه خلک تانه حمایت کوي. ډېر لوی حمایت د خلکو ما سره ده، یوه موضوع دا ده. بله موضوع دا چې د افغانستان په ژوند کې یا د افغاني نجونو په ژوند کې هغه څه چې ډېر مهم دي د پرمختګ لپاره، هغه د کورنۍ ملاتړ ده. څومره د کورنۍ تا سره ولاړه ده، څومره تا ته لاره هواروي. زه له هغو استثناءاتو د افغانستان د نجونو یمه، شاید چې ډېرې کمې وي دلته چې کورنۍ ترې ملاتړ کوي یا یې هم تر څنګ درېږي او کوښښ کوي چې دوی ته هغه ژوند برابر کړي چې دوی یې غواړي. زه له هماغو استثناءاتو وم چې له نیکه مرغه ما سره مې کورنۍ درېدلې ده، له پیل څخه تر اوسه یې حمایت رانه کړی ده. داسې هم نه سو ویلی چې په افغانستان کې هېڅ ستونزې نشته. نجونو لپاره ستونزې بیخي ډېرې دي. شاید ووایو چې ډېرې استثناء نجونې به وي چې هغو له ستونزو سره مخامخ نه وي یا هم دوی ستونزې ونه لري. هغه کاري محیط کې وي، که ښوونیز محیط کې وي، که د پوهنتونونو محیط کې وي، که په کورنیو کې وي. حتی اقل موږ له یو ځایه تر بل ځایه چې ځو، هغه اجتماعي ټولنیزې ستونزې چې موږ ته جوړې شوي دي، د دې ګالل هم سخت ده. اما یوه مسله چې بیا ډېره مهمه ده، د دغو ټولو ستونزو د حل لاره د کورنۍ ملاتړ کېدلی سي. اولنی که مرغه ما سره می پلار، ما سره می مور او زما خورکی پوره ملاتړ یې درلودلی ده. نو ځکه زه فکر کوم د ما د بریالیتوب یو دلیل هم ده.
نو اغلی امینی، تاسو مخکې دا نوکړه چې درویش کاله مخکې تاسو میدان ورته کې زیږېدلې، یعنی تاسو درویش کاله نه یاست. ستن مو ډېر کوچنی ده او په دې کوچني سن کې تاسو ماشاءالله د کورنۍ چارو وزارت ویان مرستیاله استئ. څنګه مو دغه برخه انتخاب کړه؟
له هغه وخته چې زه له مکتب څخه فارغه سولم، یو یوازینۍ هیله مې دا وه چې ما خلک وپېژني. یعنی لکه زما پلار چې پېژني، لکه زما تره چې پېژني، یا زما نورو کورنۍ کې هغه کسان چې رسنیو کې کار کوي او له سختیو سره مخامخ شوي دي. ما هم غوښتل چې له همغو جملو کسانو څخه اوسم، ځکه مې کار لومړی له رسنیو څخه پیل کړ او ډېره علاقه مې هم درلودله دې ته چې رسنیو کې کار وکړم، اړیکې ولرم خلکو سره، له رسنیو سره. وروسته له هغه نه د افغانستان د آزادو او عادلانه ټاکنو بنسټ یا فیفا ویاند شوم. نو هغه زمان زه پوه شولم چې ویاندي یا هم د یو ادارې یا ارګان ویاندي په حیث باندې کار کړل هم اسانه کار نه ده، ځکه ته د ټول ارګان د ټول نهاد او هغه غړي چې هلته کار کوي ته د هغو مسؤول یې چې ځواب ورکړي خلک. اما په عین حال کې دا خوند هم لري، ځکه ته جوابګوی د افغانستان خلکو ته، ته جوابګوی هغو کسانو ته چې دوی عملا تا سره یو ځای کار کوي چې هغه زموږ رسنیز همکاران دي. وروسته له هغه نه یو کال څخه مې زیات فیفا کې کار وکړل، انتخاباتو نه ټاکنو نه مو نظارت کاوه. ډېره ثقیله دنده وه، ډېر سختې ورځې مو ولیدلې. هغه ورځې چې د افغانستان ټاکنو خلکو ولیدلې و میاشتنې ټاکنې مو نظارت کړلې. د دغه عدالت د تامینولو لپاره مو شپه ورځ کار وکړ. وروسته له هغه نه کورنیو چارو وزارت له ما څخه وغوښتل چې راسم دوی سره مرسته وکړم او د دوی همکار اوسم، ځکه په رسنیو سره همکاري هغه هم د یو داسې وزارت چې کلیدي وزارت ده، ټوله ورځ له خلکو سره دوی اړیکې نیسي. حتی زموږ ډېری همکاران دا ټوکه کوي، یو کس چې افغانستان کې په هغه ورځ زیږول کیږي تر هغو چې مړ کیږي، کورنیو چارو وزارت سره هر ورځ په اړیکه کې ده په بېلابېلو برخو کې. نو دوی له ما څخه وغوښتل. ډېری خلک دا سوال کوي چې څنګه داسې زر راورسېدلې. اما دا زر رسېدلو تر شا ډیر زیات زحمت هم ده، یعنی داسې هم نه ده چې افغانستان کې دی یو ورته پښتانه اوسي، یو ورته میرمن اوسي، انجلۍ اوسي، بیا هم په دې په داسې یو ټولنه کې چې د افغانستان خلک تر اوسه هم میرمنو ته د دې اجازه نه ورکوي او د منلو وړ هم نه دي ورته هغه میرمنې چې د باندې کار کوي. تر دې ځایه رسیدل ډیر زحمتونه مې هم وایستل، اما خوشحاله یم چې حداقل د افغانستان خلک له ما څخه راضي دي او دوی یو مثبت دید د ما په اړه، زما د کورنۍ په اړه لري. دا د قوت نقطه ده ماته.
یعنی هر بریا ته څوک رسیږي یوه قرباني به ورکوي، تر څو چې قرباني ورنه کې څه لاسته نه راوړي. تاسو به کومه قرباني ورکړئ؟
تاسو باور وکړئ چې لږ وخت زما کورنۍ د ما دوستان له ما نه ګیله کوي چې ته مصروف یې، یا مثلا موږ سره نه سي لیدی، یا ډېرې مواردو کې هغه کسان چې کار کوي هغو هم هغه انساني ژوند ته اړتیا لري، موږ تفریح ته نیاز لرو، موږ له خپلو خپلوانو سره لیدلو ته اړتیا لرو، موږ اړتیا لرو کورنۍ سره کینو، پرته له کار هم ژوند ولرو. اما تاسو باور وکړئ چې ما دا قرباني ورکړې ده په ډېر کم سن کې. زه فکر کوم ما ډېر څه له لاسه ورکړي چې ما باید دوم نظر له لاسه نه وای ورکړي. یعنی شپه ورځ مصروف یم، شپه ورځ له خلکو سره، له رسنیو سره په اړیکه کې یم، زه له دې کار عملا خوند هم اخلم. اما یوې خوا ته چې بیا ګورم چې ژوند تېرېږي، مګر ما له دغه درویش کلن ژوند څخه هغه هیلې چې یوه ځوانه نجلۍ، یوه ځوانه میرمن لري، ما هغه نه دي لیدلي. یا مې هم دا لاره مې خپله ځان ته انتخاب کړې ده، زه پوهېږم. اما ډېری وخت شاید دغه د ما لویه قرباني وي چې یو وخت پوه سم چې ژوند ټول تېر شه، اما زما هغه د ځوانۍ د شدت ورځې ما په ډېر مصروفیت سره تېرې.
السلام علیکم.
السلام علیکم.
څوک د کوم ځای نه؟
لومړی خو تا ته، همدارنګه تاسو راډیو قدرمنې میلمانې ته، همدارنګه د ازادي راډیو ټولو اورېدونکو ته سلامونه نیکې هیلې احترامات وایم.
وعلیکم السلام.
او حکمل یم د پکتیا څخه.
مهرباني اکمل وروره، څه پوښتنه لرې؟
مننه میلمانې ته همدا پوښتنه ده چې دوی اوس امن د کورنۍ چارو وزارت د استازیتوب کوي. آیا د افغانستان د ښځو په حقوقو باندې چې د کورنۍ چارو وزارت کومه برنامه د امنیت د تعمین دپاره یا کومه بررسي لري او که نه لري، او که لرلي څومره پلي کړې ده، او که نه د افغانستان د ښځو د حقوقو یا د ظلمانه مخنیوي په خاطر باندې؟
مننه کور ودان. مننه کول ورور نه اغلې مینې پوښتنه خو مخسته.
پرته له شکه د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت سره لدی چې په دې اخرو کې کوشش کوي د هغو میرمنو لپاره چې په دې وزارت کې کار کوي یو سالمه فضا جوړه کړي، موږ کوښښ کوو چې ټول افغانستان کې میرمنې له تاوتریخوالي سره مخامخ نه سي. ځکه همدا هغه د پولیس اصلي دندې ته کور وګرځو، همدا ده چې قانون عملي کړي، په خلکو د ټولنې نظم او امن وساتي. کله چې وایو نظم، په دې معنی چې عدالت تامین وي د افغانستان ټولو وګړو ته، او هیڅوک له تاوتریخوالي سره مخامخ نه سي، هغه که میرمن وي، که زموږ ورونه وي، یا هم هر هغه بل څوک چې وي. په تېرې میاشت کې د جلالت مآب رئیس جمهور په حکم باندې د تاوتریخوالي د محو کولو لپاره کومه کمپاین شروع شوې وه، په 15 د نومبر باندې او 14 ورځنۍ کمپاین وه د افغانستان د ټولو میرمنو د تاوتریخوالي د له منځه وړلو لپاره. هغه میرمنې چې تر اوسه هم په لرې او پرتو سیمو کې له تاوتریخوالي سره مخامخ دي، ځکه له بعده مرغه په 13 کلونو کې هغو کسانو چې د ښځو په نامه باندې دلته په فعالیتونه وکړل، دا پروژې کارونه نه پروسه ای کارونه. تر اوسه هم د افغانستان په لرې او پرتو سیمه کې یو میرمن سوځول کیږي، یو میرمن همدا اوس هم وهل کیږي، یو میرمن همدا اوس هم تاوتریخوالی ورسره کیږي. او که راسو د تاوتریخوالی اصلي تعریف ته، نو هغه زه فکر کوم چې له ټولو میرمنو سره پرته له استثنا دا تاوتریخوالی کیږي. اما مهمه دا ده چې شاید موږ سره لفظي وي، شاید موږ سره اشاروي تاوتریخوالی کیږي، اما داسې میرمن استه چې هغو سره د وهلو ټکولو موضوع رامنځته کیږي او تاوتریخوالی ورسره کیږي. د دغو مواردو د منځه وړلو لپاره یوه مشترکه کمیټه جوړه سوله چې په هغه کې به په ولایتو کې امنیه قمندانان وي، په راس کې، او خپله د کورنیو چارو وزارت په مرکزي دفتر کې چې دلته کابل کې ده، د وزیر صاحب په ریاست به دا کمیټه جوړیږي. هر هغه میرمن چې له تاوتریخوالي سره مخامخ کیږي، هغه ته به جدي رسیدګي کوو. هیڅ چاته به د دې اجازه نه ورکوو چې یو میرمن چې هغه لوی قشر په افغانستان کې ده، یو میرمن یعنی یوه کورنۍ تغې سره څنګه تاوتریخوالی کوي. او په هیڅ مورد کې به موږ دغو خلکو ته اجازه نه ورکوو. دغه کمیټې خپل کار هماغه وخت پیل کړ چې 25 د نومبر وه، او د محو خشونت یو کمپاین پیل شو د ولسمشر په حکم باندې 14 ورځنۍ وه، او فعالیت یې شروع کړی دی. موږ له رسمي او غیر رسمي چینلونه درې د اړیکې شمېرې خلکو سره شریکې کړې دي، چې سبا بیا د همدغې خپرونې په لړ کې بیا هم شریکې کړم چې دوی له تاوتریخوالي سره مخامخ کیږي، موږ ته دې اړیکه ونیسي. پولیس به ډېر سر اقدام کوي او موږ به هیڅ و افغان ته د تاوتریخوالي اجازه نه د ښځې پر وړاندې نه هم د نارینه وو پر وړاندې ورکوو.
څومره به دغه پروسه ستاسو په نظر یعنی ګټوره تمامه شي؟ تر اوسه پورې داسې اړیکې راغلي دي، داسې قضیې ثبت شوي دي که
نه؟ موږ دا کار د خپلو همکارانو لپاره پیل کړ، ځکه ډېری وخت کله چې موږ د 3915 نظامي مېرمنو په اړه غږیږو چې هغه پولیسو په لیکو کې کار کوي او له زرو څخه زیاتې ملکی مېرمنې موږ سره په وزارت کې کار کوي، اول موږ کوښښ وکړ چې د دوی ستونزې حل کړو، ځکه کله چې ته غواړې یو تغییر راولي، یو بدلون راولي، له خپل کوره یې باید پیل. د تا د کور په منځ کې کله کومې مېرمنې سره تاوتریخوالی کېږي او ته ځې بیا د باندې کله یو کور جوړوي، دا خو ناممکنه خبره ده. موږ د خپلو خویندو لپاره چې دلته کار کوي موږ سره دا کمیټه جوړه کړله، ډېره موثره تمامه سوله. اول موږ کوښښ وکړ چې دوی اعتبار وکړي په دغه کمیټه باندې، ځکه دوی خپل شکایت رارسوي، د دوی هویت به پټ پاتې کېږي. دوهمه مسله دا چې که دا کمیټه خپل کار پیلوي، مېرمنې به بیا وروسته لږ نه له ستونزو سره نه مخامخ کېږي. دوهم دا چې په عادلانه شکل باندې دغو ستونزو ته رسیدګي وکړو. پنځو قضیو ته د مېرمنو چې پولیسو په لیکو کې وي موږ رسیدګي ورته وکړه او هغو خوشبینه هم دي، خوشحاله هم دي له دغه حرکت څخه. او اوس مو چې د ټول افغانستان د مېرمنو لپاره دا پیل کړې ده، هماغسې چې د کورنیو چارو وزارت په منځ کې موثریت خپل درلوده، له نورو مېرمنو سره به هم موثریت موږ د افغانستان د خلکو سره شریک کړو. او انشاءالله یوه میاشت وروسته، ځکه موږ منتظر یو چې هر درې میاشتنۍ قضیه چې په دریو میاشتو کې موږ سره ثبت شوي دي او موږ هغو ته رسیدګي کړي، بیا یې جمعي شکل باندې له رسنیو سره شریک
کړو. اغلی امینی، مخکې له دې چې تاسو نظام ته نوی راغلي، څنګه مو ارزوه چې نظام ته تګ ستاسو په نظر به څنګه و؟
مخکې له دې چې کورنیو چارو وزارت کې نه وم، ما فکر کاوه چې پولیس یوه دنده ده او خلک یې یا مېرمنې یې دا دنده په شوق سره به اجرا کوي، یا به دوی ډېرې ستونزې لري، یا د کورنیو چارو وزارت هغه دید چې د خلکو ورسره و، دوی فکر کوي چې کورنیو چارو وزارت یعنی مردانه او نظامي فضا، او هلته د نجونو لپاره کار کړل شاید ډېر سخت کار. اما یو شی چې د افغانستان خلکو ته اطمینان ورکوم، هغه دا ده چې نظامي فضا به وي سمه ده، اما مردانه نه ده. د کورنیو چارو وزارت نوې رهبري د ښځو د شتون لپاره هلته ډېر کار کړی ده. شاوخوا 3915 مېرمنې نظامي موږ سره کار کوي په کورنیو چارو وزارت کې، او له زرو څخه زیات ملکي مېرمنې هلته کار کوي چې په بیلابیلو برخو کې. او موږ د دغو 4000 مېرمنو لپاره د رهبرۍ تر کچې پورې موږ مېرمنې لرو چې د دوی استازیتوب کوي. د افغانستان د امنیتي سکتور په تاریخ کې دوه مېرمنې راغلي دي، مهینه نسوي دي، چې هغه زه فکر کوم د افغان مېرمنو لپاره لارې هواروي تر څو د هغو ستونزې حل شي، او هغه د لارې هواروونکي خلک زه فکر کوم له ټولو څخه زیاتې ضربې ویني. له ډېرو ستونزو سره مخامخ شولې، اما اوس د دواړو وزارتونو فضا یې بدله کړې ده، او دا یو لویه خوشبختي ده د افغان مېرمنو لپاره چې موږ د موینانو تر حده پورې یو مېرمن په کورنیو چارو وزارت یا دفاع وزارت یا همدارنګه په امنیت کې لرو. د امنیتي سکتور په تاریخ کې یو انجلۍ راغلې ده، د دوی زبه سوې ده او د دوی په استازیتوب باندې خبرې کوي. موږ هیڅکله په دغه امنیتي سکتورونو کې موږ مېرمنې نه درلودلې چې د رهبرۍ تر کچې د کار وکړي، او عامو خلکو هم داسې فکر کوو چې یعنی نظامي برخه امنیتي سکتور دا د نارینه و کار ده. داسې نه ده چې موږ له خواینه که له ورونو سره مو ستونزه لرو، اما هغه مسله دا ده چې سهمیه، جندر مراتول، احترام کړل، په درنښت کتل یوې مېرمنې ته او هغې ته د رهبرۍ تر کچې پورې د تصمیم نیولو حق ورکول، دا هغه احترام ده چې یو اول ځل خو یو انسان ته دوی احترام باید ولري، وروسته له هغه نه مېرمنو ته.
څومره زمینه ورته مسایله ده ښځو ته البته په کورنیو چارو وزارت؟
یو خبر دا ده چې موثریت د کار یې ډېر ده. بله خبر دا ده چې کله یوه مېرمن راځي، هغه پولیسه کېږي او غواړي د ورور تر څنګ ودرېږي او امنیت ونیسي، هغه خو یو د ټول افغانستان د امنیت د ټینګښت مسؤلیت لري. یو موضوع له بلې خوا د کورنۍ مسؤلیت لري، له بلې خوا سنتي ټولنه کې ژوند کول زه فکر کوم ډېره ستونزمنه ده چې ته راسي او نظامي کالي واغوندې او ولاړ سي د سرک پر سر د خلکو د امنیت د ټینګښت ټوپک واخلي ځان سره. دا قهرمانی ده. مېرمنې کورنیو چارو وزارت کې ستونزه نه لري د وزارت منځ کې، اما سنتي ستونزې د باندې له وزارت څخه بیخي ډېرې دي. زه به یو له هغو خاطراتو نه تاسو ته قصه وکړم چې یوې نظامي مېرمنې له ما سره شریکې کړې دي. موږ په ځانګړو قطعاتو کې مېرمنې لرو، نیکمرغه د طالبانو، د داعش یا د نورو مخالفینو پناهګاهو دوی له منځه وړي او په هغه کې مېرمنې شتون لري. نو دا مېرمن په ډېره خواشینۍ یوه نجلۍ وه او وی چې ما په یو کال کې شپږ ځلې له خپل کوره کډه کړې ده. شپږ ځلې په یو کال کې ملولې وی زه به 2 بجې عملیاتو ته تلم، ځکه سبا ته به موږ نیمه شپه به مو داسې یو ځای پیدا کړی و د کابل په منځ کې چې هغو کې به داعش یا طالبانو فعالیت درلود، بمونه به جوړېدل، حکومت ته به یې لاره جوړوله، سبا ته به یو چیرې بم چاوده، او موږ ضرورت درلود چې د ورونو تر څنګ یو دوه مېرمنې هم په دې قطعاتو کې وي تر څو د دغې لویې فاجعې مخنیوی وکړي. کله چې زه 2 بجې له کوره وتلم، زما هغه ګاونډیو کسانو چې هلته ژوند کوم سایګانو به فکر کو چې له اخلاقي نگانه کوم ستونز لرم په دوه بجې د شپې زوزم لکور او سبا ته راځم نو زه غواړم ورسته لغنه ما په ټولو خبرونو کې دا قصه کړې ده ځکه هغه مېرمن چې دوه بجې د شپې وزي هغه د دې لپاره چې سبا ته د تا د اولاد د تا کورنۍ د تا مېرمن د تا ورور د تا خور په امنیتي مشکل سره مخامخ نسي نو دا غ ستونزې دي چې مېرمنې په ټولنه کې ګالي او هیڅ انګیزه د دوی لمنځه نه ځي یعنی تاسو باور وکړئ چې د نظامي مېرمنو د ژوند له وضعیت څخه خبر سي زه فکر کوم د دسته سلام به د افغانستان هر وګړي دوی ته وکړي نو زه له هیوادوالو څخه غواړم چې حداقل که موږ مرسته نسو کولی د هغو نظامي مېرمنو لپاره ستونزه مه جوړوئ چې هغه د ما او د تا د امنیت د ټینګښت لپاره راوتلي دي شپه ورځ یې وکړې ده اوس فکر وکړئ له یوې افغانې مېرمنې څخه یې کورنۍ څومره توقع لري
دا د هر افغان دنده ده چې د خپلو امنیتي ځواکونو هغه که مېرمنې وي که نارینه وي د هغوی تر شا ودرېږي او حمایت یې کړي سره له دې چې دلته ټولنې کار کوي د ښځو وزارت شتون لري او په دې برخه کې ډېرې یعنی پیسې راځي مصرفېږي تاسې یې له څه بولئ چې ولې دغه تاوتریخوالی ورځ تر بلې زیاتېږي
هغه ګزارشونه چې نشر شول په دې کې ښایي چې په افغانستان کې سږ کال نسبت نورو کلونو ته 8% تاوتریخوالی د مېرمنو په مقابل کې ډېر سوی ده اما زه فکر کوم ډېر سوی نه ده ښځې آګاه سولې ښځې پوه سولې چې والله هر ستا د خبرېدلو په ډېرو پخوا وختونو کې حساب وکړي حداقل سی مو چې وځي اوریدلې دي د افغانستان وضعیت یو لوی فاجعه و هغه تاوتریخوالی چې کېدل مېرمنو سره حداقل د ښځو وزارت شتون یا د کورنیو چارو وزارت شتون او د دوی دغه خبرتیا چې حداقل موږ سږ کال مثلا څلور شمېرې خلکو ته اعلانو او وایو چې له کوچني تاوتریخوالي سره چې مخامخ سوی موږ تاریخ ونیسی او دا قضیه موږ ثبتو نو دا کله چې مېرمنې هر څومره ډېره آګاهي دوی ته ورکول کېږي هر څومره دوی ډېرې خبرېږي چې دا د لارسته د دې لپاره چې تاوتریخوالي سره مبارزه وکړو چاته اجازه ورنکړو موږ سره او تاوتریخوالی یوسی په مغه اندازه د دوی اړیکې یعنی له حکومت سره اړیکې له هغو ارګانونو سره چې دوی د ښځو لپاره کار کوي ټینګه سوې ده او تاوتریخوالی کم سوی دی حداقل په مرکزونو کې چې وګورئ په لویو ولایتونو کې ښارونو کې چې وګورئ د مېرمنو وضعیت ښه ده یعنی په د پخوا په مقابل کې د پخوا په پرتله تاسو مقایسه کړئ چې څومره ستونزې دلته خلکو درلودې حداقل د طالبانو په هغه تریخه دوره کې څومره ښځو ستونزې درلودې مکتب نه وه پوهنتون نه وه ښځې باندې نسوی وتلی حداقل یوازې زموږ حضور په حکومت کې 10% ده اوس دلیل یې دا ده چې ښځې پوه سوې دي چې دلته یوه لار شته چې خلک خبر سي قضیې یې ثبتېږي چې زه یې هیله منده یم هغه فیصدي باندې موږ کار نه لرو خدای دې وکړي چې بل کال ته وایي چې 10% تاوتریخوالی ډېر سوی ده هغه دلیل یې دا ده چې ښځې خبرې سوې دي چې لار شته د قضیو د ثبتولو لپاره مهمه دا ده چې موږ په لرې او پرتو سیمو کې ښځو لپاره کار وکړو هغه مېرمنې چې تر اوسه حتی هغه ابتدایي سواد هم نه لري هغه مېرمنې چې تر اوسه هغه ابتدایي حق کله چې د ښځو حق وایو شاید هغې ته سوال وسي چې زما حق څه شی ده کوم موارد د ما حق کېږي او ډېرې مواردو کې یوازینی اشتباه چې موږ کړې ده هغه دا ده چې موږ تل مېرمنو ته ویلي دي چې دا د تا حق ده دا د تا حق ده دا مسله د تا حق ده ښه فکر وکړو چې یو مېرمنه سل په سلو کې پوسوله چې کوم موارد یې حق دي کله چې یو نارینه هغې ته حق ورنه کړي دی په څه رقم واخلي ترې او هغه حقونه پېژني یعنی اوس دغه طریقه بدله سوې ده حکومت او مخصوصا د ښځو چارو وزارت دا طریقه بدله کړې ده اوس ټول موارد نارینه و ته راځي یو نر باید پوسی چې د خور د مور د مېرمنې د لور حق څه شی ده کله چې پوسه او د سواد کچه لوړه لاړه دا خود به خود دا وضعیت تغییر کوي چې زه هیله مند یم په ډیر نږدې وخت کې به موږ دغه بدلون شاهدان وسو او هیڅ یو مېرمن چې هغه انسان د وجداني او انساني لحاظ نه کوو ګورو ډیر لاندا او موږ ډیر کم فرصت لرو دی خوشاله ژوند لپاره نو ولې تاوتریخوالی یوازې مېرمنو سره نه زه هیڅ کلم نه غواړم چې هتا یو انسان مانا سره تاوتریخوالی وسی 25 نومبر و موږ خبرونه درلودي بیلابیلې او هر څوک په دې اړه غږیدل چې د ښځو په اړه د تاوتریخوالی باید منځ لاړ شي او ما خبر دا ده چې د انسان په اړه د تاوتریخوالی له منځ لاړ شي داسې هم نه ده چې موږ فکر وکړو سل په سلو کې تاوتریخوالی همیشه د نارینه و لخوا پر ښځه کېږي ځینې مواردو کې موږ داسې ښځې هم وینو چې د تاوتریخوالی لامل ګرځي بېرته په ښځه باندې یا په نارینه باندې دا به ښه وي چې موږ کار وکړو د تاوتریخوالی د له منځه وړلو لپاره د انسان په مقابل کې او دا به ښه ګزینه وي
آغلې مینې تاسو سره لږ تاسو ویل چې په کورنیو چارو وزارت کې د ښځو لپاره کارونه کېږي او یعنی شوي دي خپله شخصا د ښځو په برخه کې کوم کارونه کوي کنه
کله چې په فیفا کې ومه موږ د دې لپاره کار کوو چې د ښځو ونډه په سیاسي برخه کې ډېره سي موږ ولې په کله چې نومان کېږي ولسمشریزو ټاکنو لپاره یا مخصوصا د پارلمان ټاکنو لپاره نو د پارلمان ټاکنو لپاره موږ ډېر زیار وایسته نو هماغه و چې تقریبا 40% مېرمنې موږ کاندیدانې درلودې په ټاکنو لپاره او د پارلماني ټاکنو لپاره کار مو کاوه چې ولایتي شورا او همدارنګه نورو ټاکنو ته چې هغه و ډوله ټاکنې په قانون کې ذکر شوي دي موږ مېرمنې ورته ولرو په بیلابیلو برخو کې موږ کار وکړ تر څو مېرمنې دغه ظرفیت پیدا کړي او دغه حس په ځان کې پیدا کړي چې ته هم کولای شي ځان کاندید کړي او له ډېری شرعي او قانوني لارې څخه ته کولای شي د خلکو استازي اوسې پارلمان کې. د دغو میرمنو د شکایتونو د څېړلو لپاره موږ یو ښه ارتباطي پل وو، د شکایتو کمیسیون ترمنځ، د ټاکنو خپلواک کمیسیون ترمنځ، د ښځو د ونډې لپاره چې هغه وخت کې د ولسمشر د حکم پر اساس باندې د هغه نهادونه چې دوی نظارت کوي له انتخاباتو څخه دوی یو 15 کسیز لست باید ورکړی وي د کمیشنرانو د انتخاب لپاره. موږ په هغه کې 15 میرمنې انتخاب کړلې چې له نیکه مرغه عملاً اوس په کمیسیونونو کې کمیشنرانې دي. یعنی دغه کارونه دي چې موږ په جمعي شکل د ښځو لپاره کړي. اوس په کورنیو چارو وزارت کې د رهبرۍ تر کچې پورې د دوی د غږ رسول زموږ لویه دنده ده. یعنی حداقل د ما دنده دا ده چې هغه میرمنې چې کار کوي یا نه کوي کورنیو چارو وزارت د دوی غږ تر مسؤلینو پورې ورسوو. دوی څه ستونزه لري د ترفیع په برخه کې، د دوی د کار په برخه کې، په ولایتونو کې دوی څه ستونزه لري، یو میرمن څه غواړي له خپل ادارې څخه، له خپل ارګان څخه چې دا کار ورته کوي، د سر په قیمت ورته ناسته ده او کار ورته کوي، دا څه غواړي. د دغو د غږ رسونې لپاره او همدارنګه ډېر لوی پلانونه لرو د ښځو د زیاتوالي لپاره په کورنیو چارو وزارت کې. حداقل یو کوچنی مثال یې دا ده، کله چې زه راغلم کورنیو چارو وزارت ته، دوه میرمنو نور ما سره کار کوو په مطبوعاتو په برخه کې په ټول ریاست کې، اما اوس موږ 15 نفر یو چلته کار کوو او دا لړۍ بلا هم دوام لري تر هغه وخت پورې چې موږ د جندر مسله کله چې وایو جنسیتي توپیر باید له منځه لاړ شي، ورونه او خویندې باید یو ځای کار وکړو، د یوه ښه، د یوه آباده او د یوه ارامه او سوکاله افغانستان لپاره او د یو داسې هیواد لپاره چې هغه د ښځو حقوقو ته په درنه سترګه ګوري.
هغه لامینې ځینې خلک به داسې وایي چې مثلا داسې فکر کوي چې د ښځو لپاره کار کول یوازې د ښځو وزارت یا د ځینې مدني ټولنو یا د ځینې کسانو چې بیرون اوتي دوی کار د ښځو لپاره کار کول د چا دنده ده، څوک باید کار وکړي؟
د موږ خلک ډېر کله کله غلطې دیدګاوې لري یا غلط برداشت لري. مثلا فکر کوي د امنیت ټینګښت یوازې د کورنیو چارو وزارت مسؤلیت ده، د ښځو لپاره کار کول یوازې د ښځو چارو د وزارت مسؤلیت ده. یا مثلا په دې اخرو کې هغه موضوع چې ډېره ګرمه ده، هغه د هوا ککړتیا ده. فکر کوي چې یوازې دا هم د حکومت دنده ده، حکومت راوځي نو هوا دې پاکه کړي. په دې فکر نه کوي 15-16 میلیونه کسان چې په کابل کې ژوند کوي، دوی هر یو کې یو سرتېری اوسي او د امنیت په ټینګښت کې موږ ټول امنیت وساتو، امنیتي ستونزه به پیدا سي. زه فکر نه کوم هیڅ امنیتي ستونزه موږ ولرو. که دا ټول یو ځای شو، له غیر معیاري سون توکو څخه ګټه وانخلو، د کابل هوا به ککړه سي، فکر نه کوم هیڅ کله ککړه سي. که دا ټول راځي یو ځای سو، هر څوک د همغې میرمنې ته کار وکړي چې هغه د دې په کورنۍ کې ژوند کوي، که د خپله میرمنه د احترام ورته وکړه، تا د ټول افغانستان د ښځو لپاره یو کار کړی. شاید ډېری خلک د دې وسه ونه لري چې د ټول هیواد د ښځو لپاره کار وکړي چې هغه 50% د حکومت جوړوي یا 50% په ټولنه کې دوی ژوند کوي. خپلې میرمنې ته دې چې کار وکړه، خپلې خور ته دې چې کار وکړه، خپلې لور ته دې چې کار وکړي، یا مور ته دې په درنه سترګو وکتل او هر څوک یې له ځانه شروع کړي، موږ به په ډېر لنډ مهال کې به داسې یو افغانستان لرو چې ښځې به نه پکې ستونزه لري او نه به هم دوی جنجال لري، نه به هم ګیلې لري د نارینه و له طبقې څخه. ځکه ډېری خویندې چې زه وینم حتی عقده یې اخیستي په دغه برخه کې. شاید هم ټول نارینه داسې نه وي، شاید هم ډېر مثبت او ښه خلک هم په دغه جمع کې وي چې شته. ډېر داسې کسان شته چې هغه ملاتړ کوي له خپلې کورنۍ څخه، له خپلو میرمنو څخه، حتی له نورو کسانو چې په یوه اداره کې ورسره کار کوي، په یو محیط کې ورسره کار کوي، یو ځای درس ورسره وایي، یا هغه کسان چې د باندې کار کوي، هغو ته ستونزه نه جوړوي. همدا چې هر افغان یوې بلې میرمنې ته ستونزه جوړه نه کړله، یو لوی کار یې کړی د افغانستان د میرمنو لپاره.
واقعا ځینې داسې خلک هم په ټولنه کې شته چې هغوی خپلې میرمنې ته ناراضي وي، هغوی به میرمنو ته کار کوي.
دقیقا داسې ډېرې قضیې شته چې عملا دی په مدني فعال باندې مشهوره ده، په هغه کس باندې چې د ښځو د حقوقو لپاره کار کوي، اما چې له شخصي ژوند نه خبر سي، د خپل خور، د خپل مور، د خپل ښځه له دنه ښه ورځ نه لري. نو دا هغه موارد دي چې که ځان لپاره ته بدلون رانسي وستلای او دیموکراسي یوازې د همسایه کور لپاره غواړي، دا نو ناممکنه خبره.
راځو شمیرو ته، که شمیرې دوستان ته ووایو چې وخت هم کم ده، بیا کوي
یو خو هغه شمیره ده چې موږ تل تاکید پکړې دی، یو 19 شمیره چې د ټول امنیتي ستونزو لپاره ده. درې نور شمیره موږ د ښځو د تاوتریخوالي په برخه کې جوړې کړې دي چې هغه ته به درې کسان موظف دي چې په دوامداره توګه شپه او ورځ باید دغو هیوادوالو ته ځواب ورکړل سي او عاجل به له امنیه قمندانیو سره دا موضوع شریکېږي او دوی به له خپلو ستونزو لپاره د شریکولو لپاره موږ سره کاملا مسؤونه اوسي. زه خلکو ته، مخصوصا میرمنو ته چې اوس زموږ غږ اوري، دوی ته وایم چې دغه اړیکې تاسو کله له ستونزو سره مخامخ کېږئ، اړیکه ورسره ونیسئ، ستاسو هویت نه افشا کیږي او پټ پاتې کیږي. یو سلونه نسته، د دې تر څنګ 0-22-14 یوه شمیره ده، 0-19-20-28 بله نمره ده د دې تر څنګ 0 شل 2 ویشت ولا سیاو سلو 8 50 بله نمره ده چې خلک کولای سي موږ سره اړیکه ونیسي او د دوی د تاوتریخوالي مسایل وڅېړي
خصوصا خويندې
که تاسو اجازه راکړئ زه به ورده په دری هم وایم کسایی که صدای ما را در ولایت دوردست یا در کابل یا در هر جای شنونده رادیو هستی و میشنوین، من به نمایندگی از وزارت امور داخله باید به شما اطمینان بدم که تماس شما به شماره زیلی که اینال برتون به خانش میگیرم کاملا هویتتان نزد ما حفظ میمونه و هیچ کسی هم به جریان نخواهد بود که شما تماس گرفتین و مسئله خشونت را مطرح کرده. 020-22-11-716 دوباره تکرار میکنم 020-22-11-716 شماره تماس دیگه 0791-20-27-62 و شماره دیگه هم 020-22-17-158 و شماره 119 ما که همیشه در اختیار مردم افغانستان است و بسیار جدی کار کردیم تا هر لحظه بر مردم افغانستان قابل دسترس باشه.
دیر ملنک کور ودان چرا لیک دوستان تاس نه هم ملنک
ازادي رادیو پر ټولنیزو رسنیو کې هم اوریدلې لیدلې او لوستلې سي ازادي رادیو ټکی کام